محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او اختر مو هم مبارک. نن د پنجشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د وری د میاشتې درویشتمه، د 1445 قمری کال د شوال د میاشتې دویمه، او د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې یولسمه نیټه ده. زمان لازمانی د خپل نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم ترڅو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د صهیونستانو جنایت ته ځواب ویل د ایران مشروع او قانوني حق تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به د اسرائیلو په تړاو د لسو ناسمو باورونو یوه نوې برخه واورئ. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دي د پروګرام یوه نوې برخه واورئ چې له دې سره به هم زبوک د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه پای ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له صهیونیستي رژیم سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو پر پرې کېدو ټینګار. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په تړاو د حامد کرزي غوښتنه. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر د دریو زامنو په شهادت رسیدل او له نړیوالو اصولو او قوانینو څخه د صهیونیستي رژیم سرغړونه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اسلامي هیوادونو له لوري د اقتصادي او سیاسي اړیکو پرې کېدل د صهیونیستانو د جنایتونو د مخنیوي تر ټولو مؤثره او ګټوره لاره وبلله. د اسنا خبر اژانس خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفوني اړیکې په ځواب کې په سوریې کې د ایران پر قونسلګرۍ د صهیونیستي رژیم د جنایت په غندلو سره د ترکیې له دریځ څخه د مننې تر څنګ یو ځل بیا په غزه کې د صهیونیستانو د جنایتونو د مخنیوي تر ټولو اغیزناکه لاره له دغه رژیم سره د اسلامي هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو ختمیدل او پرې کېدل وبلل. رئیسی زیاته کړه نن د غزې د مظلومو خلکو په خلاف د صهیونیستي رژیم د جنایتونو پر وړاندې د امریکې او لویدیځو هیوادونو ملاتړ او د نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو د فورمونو بې اغیزمنتوب د دغو هیوادونو او سازمانونو د لا زیاتې رسوایی سبب شوی ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دغه ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د صهیونیستي رژیم حمله وغندله او د صهیونیستي رژیم جنایتکارانه ماهیت ته یې په اشاره سره وویل نن سبا صهیونیستي رژیم تر بل هر وخت زیات منزوي او منفوره شوی دی. په غزې تړانګ کې د جګړې د شهیدانو شمیر د اکتوبر له اوومې نیټې راهیسې درې دېرش سره او څلور سوه دوه اتیا تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا زموږ ملي وجیبه ده چې په پوره اتحاد او اتفاق او ورورګلوۍ سره د خپل هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره زیار وباسو او اوږه په اوږه مخ پر لاړ شو. په پیغام کې ویل شوي دا هر څه له تعلیم او پوهې سره تړلی دي او پرته له هغه ناممکن دی چې یو هیواد پرمختګ وکړي. نوموړي زیاته کړې که چیرې غواړو چې خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو نو لازمه ده چې د هیواد بچیانو یعنی نجونو هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیزو. دا په داسې حال کې ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په وار وار له سرپرست حکومت څخه د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د خبرلانو یو ملاتړي سازمان د سشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خبرلانو پر کار د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی لغښتنې یو کال وروسته په دې هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خراب شوی دی. د سازمان چې له یو شمیر افغان خبریالانو سره خبرې کړي په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې خبریالان د طالبانو لخوا له همیشني ګواښ سره مخ دي. انډیکس ان سانسورشپ چې د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي په افغانستان کې دننه او د باندې د ځینو خبریالانو خبرونو ته په اشاره لیکلي چې په دې هیواد کې د خزانه خبریالانو ستونزې د نارینهوو په پرتله زیاتې دي. په دې راپور کې له رسنیو د یو شمیر نورو ملاتړو بنسټونو موندنو ته هم اشاره شوې او وایي چې په پرله پسې ډول دا ډول خبرداری د دې ښودنه کوي که خزانه خبریالانې د دندې پر مهال د طالبانو لارښوونو ته پام ونه کړي، شاید هغوی په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. او د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس د سیاسي دفتر مشر د ساینستي رژیم په حملو کې د خپلو زامنو او لمسیانو د شهادت د خبر په پخلي سره ویلي، موږ په دغه درد او وینې سره خلکو ته هیله او خپل ملت ته امید، راتلونکی او ازادي ورکوو. ساینستي رژیم پرون د حماس د سیاسي دفتر د مشر د زامنو او لمسیانو موټر په نښه کړ چې د دغه جنایت له امله د اسماعیل هنیا د کورنۍ شپږغړي شهیدان شول چې له دې ډلې درې لمسیان او درې هم زامن دي. د ایرنا د راپور له مخې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا وویل، زه د خدای له هغه عزته چې زما د دریو زامنو او درې لمسیانو په شهادت سره یې موږ ته راکړه مننه کوم. هنیا زیاته کړه، زما بچیان شهیدان بچان د وخت ځای او مقام عزت ته ورسیدل. زما زامن په غزې تړانګه کې زموږ له خلکو سره پاتې شول او له غزې څخه ونه وتل. اسماعیل هانی سرګنده کړه، زموږ ټول خلکو او په غزه کې میشتو ټولو کورنیو د خپل اولادونو د وینې په ورکولو سره ډیره ګرانه بیه ورکړې ده، او زه هم یو له هغو کسانو څخه یم او موږ د خپلې کورنۍ نږدې 60 تنه شهیدان شوي دي. د حماس د سیاسي دفتر مشر سرګند کړه، نیواګر په دې باور دي چې د مشرانو د اولادونو په نښه کولو سره زموږ د خلکو اراده ماتوي، خو موږ نیواګرو ته وایو چې دا وینه موږ په اصل کې له خپلې خاورې او سیمې سره پابندۍ ته هوډمن کوي. هانی همداراز ټینګار وکړ، دښمن به خپلو موخو ته ونه رسیږي او د مقاومت مورچلې به نسکور شي. له دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اسماعیل هانیه د دریو زامنو او دریو لمسیانو د شهادت په تړاو له ده سره خواخوږي څرګنده کړې، او همدارنګه د فلسطین او همدارنګه د یمن د انصار الله مشر هم په دې تړاو خپل د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. لدی سره په ملګرو ملتونو کې د په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکونکي یا راپورټری ویلي چې جعلي اسرائیلي رژیم د انساني ډال او خوندي سیمو په څیر کلمې سره ملنډي وهي. زموږ د خبریال د خبر لمخې د فلسطین په نیوکې سیمو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټری فرانچسکا البانیز ویلی د ساینستي رژیم مشران او پوزیان د خپلو تاوتریخوالو او تیریو د توجیه لپاره نړیوال اصول او قوانین تحریفوي. هغه په دې اړه په ټینګار سره چې د ساینستي رژیم مشران د انساني ډال او خوندي سیمو په شان الفاظو سره لوبي کوي او هغه په ملنډو وهي. البانیز وویل، زه اسرائیلو ته د وسلو د صادراتو د بندېدو او پر دغه رژیم د اقتصادي بندیزونو د لګولو غوښتنه کوم. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورټرې همدارنګه وویل چې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور د رعایتولو لپاره پر صهیونیستي رژیم باید فشار واچول شي. البانیز ټینګار وکړ چې په تیرو کلونو کې د صهیونیستي رژیم د جنګي جنایتونو پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی. او روسي خبردار چې د روسي ولسمشر وایي چې په دغه هیواد کې اسلامي سازمانونه په مهمو ملتپالو خیریه او روزنیزو هڅو سره په روسي ټولنه کې فعال رول لري. د خبرونو پای. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوردونکو ته سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د صهیونستانو جنایت ته ځواب ویل د ایران مشروع او قانوني حق. په نیویارک کې د ناپیلو غورځنګ د 121 غړو هیوادونو استازو په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت او استازو د صهیونستي رژیم ناوړه حمله پکلکه وغندله، او د دغه هیواد له خلکو او حکومت او د دغه برید د قربانیانو له کورنۍ سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. په سیمه کې د مقاومتي ځواکونو په مقابل کې د صهیونستي رژیم له پرله پسې ماتو وروسته د وري میاشتې په 14مه په یوه نوي جنایت کې د اسرایلي رژیم جنګي الوتکو په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د قونسلګرۍ ودانۍ په توغندوي حملې سره په نښه کړه، چې له امله یې حاج محمد زاهدي او حاجي محمد هادي رحیمي په ګډون د ایران د سپیڅلې دفاع قومندانان او ورسره 15 تنه افسران هم شهیدان شول. په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ په ودانۍ د صهیونستي رژیم حملې په سیمې او نړۍ کې د منفي غبرګونونو څپې رامنځته کړې، او ډیرو حکومتونو دغه بزدلانه او ناوړه حمله چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده وغندله. په نیویارک کې د ناپیلو غورځنګ د غړو هیوادونو د استازو په اعلامیه کې ویل شوي چې پر ډیپلوماتیکو ځایونو او استازو دا ډول بریدونه په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي، او د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه په کلکه سرغړونه ده. همدارنګه هغه بنسټیزو اصول چې د ډیپلوماتیکو حقونو کنوانسیون یعنی 1961 د قونسلګرۍ حقونو کنوانسیون یعنی 1963 او د نړیوالو محافظتي اشخاصو پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون لاندې د ډیپلوماتیکو ځایونو او استازو معافیت اداره کوي. په ګډون ډیپلوماتیک استازي یعنی 1963 شامل دي. سرګند دی وی چې په دمشق کې د ایران د سفارت پر قونسلګرۍ د صهیونستانو حمله د ویانا د ټولو کنوانسیونونو خلاف ورزي ده، چې له مخې هیڅ ګوند حق نه لري چې په سفارتي او قونسلګرۍ مرکزونو حمله وکړي، او په دې وجه د امریکا حکومت کوشش کوي په سیاسي ډیپلوماتیکو او حقوقي لحاظ له دغه برید ځان جلا کړي، خو دا برید په پام کې ونیول شي چې په اصل کې د صهیونستي رژیم ژوند او د دغه رژیم ټول کړکېچ رامنځته کوونکي کړنې له دغه رژیم د امریکا متحده ایالاتو په غیر مشروط ملاتړ پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغه حملې په غندلو کې د امریکا او د دوو اروپایي هیوادونو انګلستان او فرانسې د موافقې نه کول هم د صهیونستي رژیم د دغه جنایت لپاره د امریکا د شنه څراغ نښه ده. په هر حال دا باید په پام کې ونیول شي چې د نړیوالو مقرراتو له مخې کله چې پر یو هیواد برید کیږي، هغه هیواد ته اجازه ورکول کیږي چې په مشروع ډول د ځان دفاع وکړي، او دا چې ډیپلوماتیک ځایونه خوندیتوب لري او د هغه هیواد د حریم برخه ګڼل کیږي، نو که نظامي سرغړونه وي په ځانګړې توګه د دریم رژیم لخوا هغه هیواد ته د مشروع دفاع حق ورکول کیږي چې برید پرې شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د ایران په قونسلګرۍ باندې د صهیونستانو د جنایت په اړه د امریکا د مسؤلي بللو په ترڅ کې د دغه جنایت په ځواب ورکولو ټینګار وکړ، او له ځانه د دفاع او صهیونستانو ته د سزا ورکولو لپاره یو قانوني او روا اقدام وباله. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ولسمشر په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو اعلان وکړ چې په سوریه کې د ایران د قونسلګرۍ په ودانۍ باندې د وژونکي هوایي حملې غچ به واخلي. ډیرو خدمن اردوونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشیږي. د اسرائیلي رژیم په تړاو د لسو ناسم باورونو د پروګرام یوه نوې برخه به واورئ، او همدارنګه ورپسې به د تلپاتې وږمې پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د ستا د ښایست ګلونه ډیر دي د پروګرام یوه نوې برخه واورئ، چې له دې سره به زموږ د دې یو ساعته پروګرام وخت هم پای ته ورسیږي. همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، www.parstoday.ir/phg، پکې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بیلابیل مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. او همدارنګه پښتو نه نویات یو هم زموږ برېښنالیک دی. تاسو په خدای سپارو.
د تهران رادیو مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله. عزیزانو، د بادو پیمانه د لړۍ له یوې بلې برخې سره مو ستاسو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره حاضر شویم. د تیرې برخې په دوام کې نن د اوسلو د موافقه په اکله باسته دوام ورکوو، چې آیا دغه موافقه د یو حقیقي سولې بهیر وو؟ نو د اوسلو د موافقه په اکله د اسرائیلو د دروغو په اکله به وژغېږو، خو له یوې لنډې دمې نه وروسته.
ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې مو په تیر پروګرام کې وویل، د 1993 کال د سپتمبر په 14 نیټه اسرائیل او د فلسطین ازادي بخښونکي سازمان یا همغه PLO د سپینې ماڼۍ د انګړ په چمن کې د امریکې د ولسمشر پښتون سره د اوسلو په نامه یوه موافقه لاسلیک کړه. د PLO مشر یاسر عرفات، د اسرائیلو وزیر اعظم اسحاق رابین او د دغه رژیم خارجه وزیر بیا ورسته د دې موافقې په وجه د صلح نوبل انعام ترلاسه کړه. په دې لړ کې د نور پیښو نه پس، له 1995 میلادي کال وروسته د اوسلو د موافقې اغیزې په دردونکې توګه راڅرګند شوې. د هغې موافقې چې ټاکل سي وه سوله ییزې وي، د فلسطین ټولنه یې ورانه کړه. په 1996 میلادي کال کې د نتنیاهو له راتګ وروسته د اوسلو موافقه د سولې په هکله په یوې لاپی بدله شوه، په هغو لاپو چې په میدان کې له موجود حقیقت سره هیڅ تړاو نه درلود.
د اوسلو بهیر نیواکي سیمې په یوې غمیزې جغرافیا بدلې کړې وې. دا یعنی له موافقې وروسته د فلسطینیانو د ژوند کیفیت له مخکې نه ډیر بد شوی و. په 1994 میلادي کال کې اسرائیلو یاسر عرفات مجبور کړ چې د اوسلو موافقې میداني اجرا ومني. د موافقې له مخې لویدیځه غاړه په ای، بی او سی باندې په مشهورو سیمو ویشل شوې وه. سی سیمه نیغ په نیغه د اسرائیلو لخوا کنټرول کېده، او نیمه لویدیځه غاړه پکې شاملېدله. د دغو سیمو ترمنځ له یوې نه بلې سیمې ته تګ راتګ تقریبا ناشونی شوی و. په حقیقت کې لویدیځه غاړه هم له غزې ترانګې بیخي بېله شوې وه، او په خپلو کې اړیکه غوڅه شوې وه. له بلې خوا خپله د غزې ترانګ هم د فلسطینیانو او یهودیانو ترمنځ ویشل شوې وه. د خندا خبره دا ده چې یهودیانو د اوبو زیاتره زیرمې نیولې وې، او په هغو میشتغالو کې اوسیدل چې چار چاپیره یې اغزن تار لګېدلی و. په دې وجه د اسلو د تش په نامې سوله ییز موافقې وروستۍ نتیجه د فلسطینیانو د ژوند د کیفیت له ټیټېدو پرته بل څه نه وه. دغې موافقې همداشان عرفات مجبوره کړه چې وار له مخکې د فلسطینیانو د رنز او کړاو د کمولو په هکله له هر ډول وړاندیز یا د هغوی د راتلونکي په هکله له هر قسم غوښتنې تیر شي. په کم ډیویډ کې له تیر شویو پیښو یو موثق او د باور وړ رپورټ موجود دی. هغه رپورټ چې د امریکا د خارجه وزارت له چارواکو چمتو شوی او پکې د یاسر عرفات د کارډنګونې په هکله د اسرائیلیانو ادعاوې رد شوي دي. دغه راپورت وایي چې له اسلو په وروسته کلونو کې د عرفات اصلي ستونزه دا وه چې په نیواکي سیمو کې د فلسطینیانو ژوند له مخکې نه ډیر بد شوی و. د دوو امریکایي چارواکو په وینا عرفات بیخي منطقي وړاندیز وکړ. اسرائیل باید یو لړ اقدامات ترسره کړي تر څو شاید د فلسطینیانو باور د سولې د بهیر ګټې ته ور وګرځي. ښه ده چې پوه شو چې د مذاکراتو لپاره بیړه یوازې د اسرائیلیانو غوښتنه نه وه، بلکې د امریکا احمقانه د باو هم او دا د بل کلینټون د ولسمشې د پړاو پای وچی لزانه د یو میراث د پرېښېدو فکر کاوه. یاسر عرفات د مذاکرې د بالقوه برخې په توګه دوه مهم وړاندیزونه وکړل. هغه وړاندیزونه چې که تایید شوی وای نو ښایي د فلسطینیانو د ژوند د سویې واقعیت لوړ کړی و. اولنی وړاندیز د یهودیانو د استعمار او په لویدیځ غاړې کې په پراخه پیمانه د خارګې جوړونو کمول و چې له اسلو وروسته یې زور اخیستی و. دوهم وړاندیز هم د اسرائیلو لخوا فلسطین د خلکو پر خلاف د هرې ورځې د وحشي توبونو بیا بیا د ډلیزو خبرداریو بې له محاکمې د نیونو او تلاشۍ په پوستو کې د فلسطینیانو د پرله پسې سپکاویو ختمول و. دغه سلوک به په هرې سیمې کې له ځایي خلکو سره کېده. د امریکایي چارواکي په گواهی اسرائیلیانو په هیڅ برخه کې د خپلو سیاستونو بدلولو ته غاره و نه اخیبا. اسرائیلیانو داسې سخت دریز غوره کړی وای چې د عرفات مخې ته یې هیڅ انتخاب باقی نه پرېښوده. لکه څنګه چې اټکل کېده، اسرائیلیانو د خبرو اترو له ماتې وروسته یاسر عرفات په جنگ غوښتنې تورن کړی.
د اسرائیلیانو یو بل افسانه دا ده چې هغوی نړۍ ته په دا ډول القا کولو ټینګار درلوده چې دویمه انتفاضه یوه ترهګره حمله وه چې یاسر عرفات پلان کړې وه. خو په حقیقت کې دوهمه انتفاضه د وسلو له خیانت سره په مخالفت کې د عمومي اعتراض د یوې ټولګې نتیجه وه. دغه انتفاضه په سپتمبر میاشت کې د ولسم وزیر اعظم په راپارونکو اقداماتو سره پیل او ګرمه سوه. آریل شارون د امنیتي ځواکونو په پراخې ملګرتیا او د خبریالانو په ډېر شتون سره مسجد الاقصی ته ننوته او هلته وګرځېده. له دغه اقدامه د فلسطینیانو ابتدایي او البته منطقي قهر ځان د سوله ییزو مظاهرو په شکل څرګند کړ. خو دغې مظاهرې د اسرائیلو لخوا د زور له بوږنوونکي استعمال سره مخامخ شوې. د اسرائیلو دغه قهرجنه او بې رحمه ځپنه سبب شوه چې فلسطینیان یې هم ځواب ورکړي. دغه ځواب د فدایي اقداماتو په بڼه رابرسېره سوه، هغه هم د یو داسې رژیم په وړاندې چې ځان یې د سیمې تر ټولو پیاوړی پوځي قدرت نوماوه. د فلسطینیانو لپاره دا کار وروستی انتخاب او پناه وه. د اسرائیلي ورځپانو خبریالانو ته دنده سپارل سوې وه چې د فلسطینیانو رواه انتفاضه یو قهرجن حرکت وشي. دغه موضوع بیا وروسته د ډیرو اسرائیلي خبریالانو لخوا اشواس وه. په دغو کې یو کس د دغه رژیم د ډیرې مهمې او ډیرې لوستل کېدونکې د وروستیو خبرونو په معنا د یدی اود اهرانوت ورځپانې د سرمنشي په توګه دانیل دوور و. هغه د دویمې انتفاضې په اوله ورځو کې د اسرائیلي رسنیو لخوا د غلطو معلوماتو د تولید او خپرولو په هکله یو کتاب لیکلی دی.
د اوفر شلاح او راویو ډراکر په نومونو د دوو نورو مشهورو اسرائیلي ژورنالیستانو د بومرنګ په نامه خپل کتاب کې د اسرائیلو د پوز له لوی درستیز او د دفاع وزارت له ځینو سترجستانو سره خبرې اترې کړې دي. هغوی دې ته نتیجې ته رسېدلي چې د 2000 کال په اوړي کې د اسرائیلو پوز په لبنان کې له حزب الله نه له شرمناکې ماتې خوړلو وروسته لالهنده شوي وو. دا ویره موجوده وه چې دغه ماتې لامل شي چې د اسرائیلو پوز کمزوری وښکاري. په نتیجه کې د قدرت او طاقت یوه ننداره ضروري وه، دا چې هغوی په نیوا کې مزګو کې یو ځل بیا خپل قدرت او تسلط ثابت کړي. د قدرت یو خالص نمایش و چې د اسرائیلو تش د نامې نه ماتېدونکې پوز ورته اړتیا درلوده. په دې وجه د اسرائیلو پوز ته امر وشو چې د فلسطینیانو د سوله ییزو مظاهرو په وړاندې په خپل پوره زور او توان سره غبرګون وښي. پوز هم دغه کار وکړ او د 2002 میلادي کال په اپریل کې په ساحلي تفریحي ځای باندې په یوې ترهګرې حملې سره یې غچ واخیسته. اسرائیلو د فلسطینیانو په ښارونو او د کډوالو په کمپونو باندې چې له خلکو ډک وو د بمباریو لپاره الوتکې وکارولې. هو، د اسرائیلو پوز د بیګنا خلکو پر خلاف درنی او پرمختللې وسلې او تجهیزات وکارول. په دې منظومان کې اسرائیلیانو خپل بې بنیاده ادعا یو ځل بیا مطرح کړه، کومه ادعا چې خپاره کړې وه دا وه چې په فلسطیني اړخ کې هیڅوک داسې نشته چې ورسره خبرې اترې وکړای شي. دا لوبه هغه سزا وه چې اسرائیلو او امریکا د کمپ ډیوید د مذاکراتو له ماتې وروسته یې پیل کړه. دغه بې بنسټه اتحاد د اسرائیلو، اروپا او امریکا د پوهانو او څیړاندو ترمنځ یو ځل بیا د یوې پراخې شننې په توګه ژوندې کړه. بیخي څرګنده وه چې اسرائیلو هڅه کړې چې د زور په کارولو سره د اسلو له موافقې څخه خپل تفسیر په فلسطین ور وتپي. هغه تفسیر چې نتیجه یې تر ابده د خپلې نیواګرۍ ساتل و، خو دا ځل د فلسطین په ګرم بللو او حتی د هغه په موافقې سره.
د اسرائیلیانو لخوا د فلسطیني مشرانو هدفي وژنې او ټرورونه په نښتو کې کومه نوې ښکارنده نه وه. اسرائیلو دغه سیاست په 1922 میلادي کال کې د غسان کنفانی په وژلو سره پیل کړی و. د غسان په نامه فلسطیني لیکوال او شاعر د فلسطین د ازادۍ لپاره د ولسي جبهې د مشرتابه غړی هم و. د 2001 میلادي کال په می میاشت کې د امریکې ولسمشر بوش جونیور یو سناتور په لویدیځې آسیا کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وګماره. دغه سناتور په خپلو تحقیقاتو کې په جنگ کې د فلسطین د ګرم بللو لپاره هیڅ وجه پیدا نه کړه. هغه حتی د مسجد الاقصی د کتنې او د دغه جومات او په قدس کې د نور اسلامي سیمو د تقدس د خرابولو له لارې د ناقراریو د راپارولو په وجه یې آریل شارون ملامته کړه. لنډه دا چې حتی قدرت نه لرونکی یاسر عرفات هم پوه سو چې په 2000 میلادي کال کې د وسلو له موافقې د اسرائیلو تفسیر د عادي فلسطیني ژوند لپاره د هر ډول هیلې او امید د ختمولو په معنا دی. حتی دغه موافقه په راتلونکو کې د لا زیاتو کړاوونو په زغمولو د فلسطینیانو د محکومولو په معنا ده. یاسر عرفات هم پوه سو چې د فلسطین د ازادۍ یوازنۍ لاره د اسرائیلو خلاف مقاومت او ورسره جنگیدل.
ګرانو اوریدونکو، د بادو پیمانه لړۍ دا برخه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په دې دوو برخو کې مو د اسلو د موافقې او د هغې په اکله د اسرائیلو د دروغو په اکله معلومات درکړل او ومو ویل چې دغه موافقه له دې ډیره چې د سولې یو حقیقي بهیر وي، په اصل کې د اسرائیلو او امریکایانو یوه ګډه هڅه وه چې فلسطینیانو د اسرائیلو د غوښتنو منلو ته مجبور کړي او د فلسطینیانو د عادي ژوند هر ډول هیله ختم کړي. دغه موافقه په راتلونکي کې د لا زیاتو کړاوونو په ګاللو د فلسطینیانو د محکومولو په معنا وه او په فلسطین کې ورپسې بدلونونه هم د دې خبرې ګواهی ورکړه.
په قدر منو اوریدم کو www.parsi.com/pss مژ دې پانی درکته پښتو نه نیویا tiaho.com مو هم ایمیل ادرس ته هم داشن IRB پښتو از مژ فیسبوک او انستګرام پانی دی او په ټلګرام کې مو هم د تهران ریډیو 1.1 لاندې فالو کولای سي. ایزانو خبرونه مو ختمه سو، تر بلې خبرونه مو په متال خدای سپارو.
تلپات خوشبویی زات من اوریدون کو د تلپات خوشبوئی ل نننی یو یشتم مطلب سره ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د اسلامي انقلاب د هغې بنا په باب در سره ژغیږو چې د الهی یاد او ذکر په توګه د لمانځه قایمول او د قران کریم یو کارنده او ځانګړی فرمان معرفي کوي. دوی فرمایي د الهی ذکر او یاد په توګه د لمانځه قایمول، یعنی د اقیم الصلات لذکری په توګه د لمانځه قایمول، البته دته د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت هم ورته پام وکړو. نو فرمایي و اقیم الصلات لذکری، نو دا کارونکی امر دی. لمونځ د ذکر او یادونې لپاره دی، د یادولو لپاره دی. لمونځ د خدای د ذکر لپاره باید خوندي وساتل شي. نن سبا موږ که ورباندې د خپل ځان په باب عمل وکړو، نو دا موږ ټول پرې عمل کولای شو. لمونځ په توجه او پام سره ادا کړو، او د لمانځه په وخت خپل زړه بل ځای ته ونه سپارو، او د لمونځ د خدای متعال د ذکر لپاره ادا کړو. دا به یقینا زموږ په روحي لوړتیا کې ډېرې اغیزې وشیندي. همداراز یا ایو الذین آمنو الی الله توبه نصوحا، چې دغه شپې ورځې د توبې شپې ورځې دي، د استغفار شپې ورځې دي، پروردګار عالم ته رجوع کولو شپې ورځې دي. هیله من یو انشاءالله تعالی خدای تعالی درستو ملتونو او درستو مسلمانانو ته توفیق ور په برخه کړي چې د روژې د مبارکې میاشتې دندې او عملونه او اسلامي دندې ترسره کړی شي. په قرآن کریم کې عمل وکړی شو. دغه قرآنی فرمانونه، دغه ټول په زرګونو قرآنی فرمایشات یو شمیر عملیات دي، یعنی ورباندې عمل کیدلی شي. البته حکومتونه لا زیات مسؤلیتونه لري، پر هیواد مسلط قدرتونه او د ټولنې مدیران لا زیات مسؤلیتونه لري. باید په ښه توګه ورباندې عمل وکړي او خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. د خایست گلونه ډیر دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، زه جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې ستا د خایس ګلونه ډیر دی پیغام یو بلا برخه تاسو ته وړاندې کړو، هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی.
بیان کیږي
ګران اوریدونکو، د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده، او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوس مهال د علمي تولیداتو په اړه د وروستیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټابیس او د حوالې په شاخص یعنی د ساینس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې سوې هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونې وړاندې کړو، ترڅو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کېدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون له پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. د تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بې دلیله نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کېږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 څیړنیز مرکزونه لري. یو لاغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي، د دې پوهنتون څیړنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 2014 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیا د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمه پیړۍ د فعالیت پایله ده چې سلويخ زره کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابيږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1440 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیړونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی، هر کال د آی ایس آی لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
Thank you.
امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1906 لمریز کال یعنی په 1905 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1944 لمریز کال یعنی په 1915 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون و چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسي چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، زفر علم او صنعت، د ملی سایبر دفاعی شیلد پروژه، د جیټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملی بی کلاس ګاډي پلیټفارم ډیزاین د دې پوهنتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون په ایران کې د ټکنالوژۍ تر ټولو زوړ پوهنتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1901 کال کې د پوست او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظوري سره دغه پوهنتون په 1903 کال کې د لوړو زده کړو د نهو مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکی او انجینرۍ د پوهنتون په نوم جوړ شو. په 1903 کال کې د خواجه نصرالدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکې دا معنا لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي مانی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټابیس له مخې د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټابیس د شمیرل له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزره پوری خبره ده چې تهران کسم د ایران د پلازمین په توګه د ایران د لوړ پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو شهرونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1915 لمریز کال کې ایښودل سوی د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 240 پوهنتونونو په منځ کې اوهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 950 پوهنتونونو په منځ کې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 268 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1908 میلادي کال کې جوړ شو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپرو شویو مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د سبسیو مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپله کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویارونه لري. تبریز پانتون د تامسون رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د یو سلنه تر ټولو اغیزمنو پانتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 جشم مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ یو سلنه لوړ پورو ساینس پوهانو، د هیواد د تکړه ساینس پوهانو او د ایران د علمي مخکشانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له لسو غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې شپږم مقام او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې لسم ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پوهنتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پوهنتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پوهنتونونو اتحادیه IUC او د قفقاز سیمې د پوهنتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالي له نظره د مشهد د فردوسی پوهنتون په 1928 کال کې جوړ شو او د پوهنځي او تعلیمي مرکزونو د اندازې او شمیر له مخې له 300 هکټرو زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځه سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پوهنتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له سپېڅلي زیارت سره دغه پوهنتون نږدېوالی ډېر مغیر ایرانی او په ځانګړي توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، د خلید او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ او په 2018 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونونو چې دغه هیواد د څیړنیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پوهنتون کې اتیا د لیسانس پړاوونه، یو سلو درې اتیا د ماسترۍ کورسونه، یو سلو دوه د دوکتورا تخصصي کورسونه او یو حرفوي ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي، چې اوس مهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې څو پوهنځي پکې شاملېږي. د علمي پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د څیړنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي
په اهواز کې د شهید چمران پوهنتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علومو او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پوهنتون دی. دا پوهنتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. د پوهنتون څیړونکي په 2000 میلادي کال یعنی 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړي، چې 135 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 109 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د اهواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 35 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 140 محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1523 علمی پلاوی لري. د هواز چمران پانتون هم په تیره بیا په ورستیو کلونو کې دغه پانتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پانتونونو د دوغو پانتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
ایزانو د دې پروګرام وخت دلته پای ته رسیږي. هله چې د استفادې وړ مګرځیدلې وي تر بل پروګرام بلو یو مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سه.
بیان کیږي
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։